د ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د چهارشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د غبرګول یا جوزا د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مې له 28 سره برابره ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په پیل کې نیم ساعته خبري مجله د امان امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. او رچ هند له افغانستان سره د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته د نورو مرستو ژمنه وکړه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د بشري حقونو د څارنې دلې د وروستیو اندېښنو او په دې اړه چې ولې تر اوسه پورې په هیواد کې د ښځو د حقونو په اړه قوانین سم نه تطبیقیږي، د ښځو د حقونو له یوې فعالې او د ولسي جرګې له غړي سره مرکه لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کم پام کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. هغه شاوخوا شپږ سوه افغان ترجمانانو ته به چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اجازه ورکړل شي چې په برتانیا کې ژوند وکړي. د امریکا د سنا یوې کمیټې د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې هغو وسلوالو یاغیانو ته چې د سوریې د حکومت پر ضد جنګیږي وسلې ورکولو ته اجازه ورکوي. د یوې نوې څېړنې له مخې د دې امکان لږ دی چې بې پیلوټه الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اسلامي افراطیانو شبکې له منځه یوسي. د ایران د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني او د اوسني ولسمشر محمود احمد نژاد نږدې ملاتړی د ولسمشرۍ د کاندیدانو له لسته لرې شول. هند له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هند ولسمشر پرناب مکرجي له ولسمشر حامد کرزي سره په نوې ډیلي کې تر لیدو وروسته وویل هند ویاړي چې له افغانستان سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د مکرجي دفتر خپور کړی دی، پکې ویل شوي چې هند دې ته چمتو دی چې د افغانستان په رغونه کې برخه واخلي، افغان ځواکونه وروزي او هغوی تجهیز کړي. حامد کرزي چې پرون د هند له ولسمشر پرناب مکرجي سره ولیدل، تر هغه وروسته د هند له صدر زمن موهن سنگ سره هم خبرې وکړې. حامد کرزي د شنبه په ورځ د هند سفر پیل کړ. د غزنی په اندر ولسوالۍ کې افغان ځواکونو اته طالبان وژلي دي. جګړه هغه مهال ونښته چې دولتي سرتېرو پرون پر طالبانو برید وکړ. د اندر ولسوال قاسم دیسیوال ازادي راډیو ته وویل
طالبانو پلان درلود چې د اندرو خودسوالۍ باندې د مزایلو یا د قوانینو عمله وکړي. پولیس دوری ووتلو او د جنګ په نتیجه کې بیا څه نفره چې معلوم شوي دي طالبان له بیلس کې کړي او د جنګ تقریبا نه ساعته دوام درلود.
د دي سي وال په وینا په دې نښته کې څلور پولیس برسېرن ټپیان شوي دي. طالبان ویان بیا ادعا کړې ده چې یوولس افغان پولیس یې وژلي دي. هغو شاوخوا شپږ سوه افغان ترجمانانو ته به چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اجازه ورکړل شي چې په برتانیا کې ژوند وکړي. د برتانیا د حکومت یو چارواکي له قوله چې نومینه دی څرګند شوی، ویل شوي چې افغان ترجمانانو ته چې لږ تر لږه یو کال د جګړې په لومړۍ کرښه کې کار کړی، په لومړي سر کې په برتانیا کې د اوسېدو لپاره د پنځو کالو ویزه ورکړل شي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له هغې غوښتنې سره مخالف و چې ویل باید ترجمانانو او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړل شي چې په برتانیا کې اوسي، خو له یوه کمپاین وروسته یې له دې مخالفته لاس واخیست. افغان ترجمانان وایي که دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي، له بهرنیو ځواکونو سره د کار کولو په خاطر به د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو له احتمالي ګواښ سره مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې برتانیا له افغانستانه د 9000 عسکرو له ډلې 3800 یې په روان کال کې وباسي. د امریکا د سنا یوې کمیټې د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې هغو وسلوالو یاغیانو ته چې د سوریې د حکومت پر ضد جنګیږي وسلې ورکولو ته اجازه ورکوي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې دغې لایحې ته د 15-3 په مقابل کې مثبته رایه ورکړه. دغه اقدام د امریکا حکومت ته صلاحیت ورکوي چې د سوریې د اپوزیسیون هغو غړو ته چې د تایید ول د وسلې پوځي روزنه او نور وسایل ورکړي. د دغې لایحې له مخې دغه راز له هغه حکومت سره د مرستې لپاره د 2.5 میلیون ډالرو یو انتقالي صندوق جوړیږي چې له بشر اسد وروسته به جوړیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وسلوالو یاغیانو ته بشری مرستې ورکړي، خو له وسلو ورکولو یې له دې ویلې چې هغه د اسلامي سغدریزو لاسته پرې نه وزي ډډه کړې ده. کارپوهان وایي د امریکا د سنا دغه اقدام د دې لپاره چې قانوني بڼه غوره کړي ښایي له یو لړ ستونزو سره مخامخ شي، ځکه د استازو جرګې یو شمېر غړي هم ورته اندېښنې لري. د قرغیزستان حکومت پریکړه کړې چې د مناس هوایی اډې تړون د 2014 کال د جولای له 14 وروسته تمدید نه کړي. دغه اعلان د سه‌شنبې په ورځ د قرغیزستان د کابینې په ویبپاڼه کې خپور شو. په دې اعلان کې ویل شوي چې مسوده به د تایید لپاره ډېر ژر پارلمان ته واستول شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي احتمالي ګامونو په اړه اوس څه نشي ویلی، خو د مناس له هوایي ډګره نړیوال ځواکونه د یوه تړون له مخې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ملاتړ کوي. د یوې نوې څېړنې له مخې د دې امکان لږ دی چې بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اسلامي افراطیانو شبکې له منځه یوسي. په بروکسل کې د نړیوال بحران ډلې د سه‌شنبې په ورځ په یو رپورټ کې وویل امریکایي بې پیلوټه الوتکې ښایي په قبایلي سیمو کې د مسلمانو افراطي وسلوالو د بریدونو وړتیا کمزورې کړي، خو د هغوی شبکې به دړې وړې نه کړي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په قبایلو کې د پاکستان د قانون پلي کېدل او هلته د اساسي قانون ملاتړ د طالبانو په ځپلو کې مرسته کولی شي. د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی او د اوسنی ولسمشر محمود احمدی نژاد نژدې ملاتړی د ولسمشرۍ د کاندیدانو له لسته لرې شول. د ایران نگهبان شورا او د کورنیو چارو وزارت د رفسنجانی او اسفندیار رحیم مشاهدي نومونو د لرې کېدو لپاره توضیحات نه دي ورکړي. د شپږ سوه شپږ اتیا کاندیدانو له ډلې څخه اته تنه لرې شول او نور به د جون په 14 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې سره سیالي کوي. د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د احمدی نژاد پر ځای چې دوه ځلې ولسمشر شوی دی بل ولسمشر وټاکل شي. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی د خپلې ادارې د غړو وروستۍ نیونې په اوکراین کې د پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو له زندانی کېدو سره پرتله کړي. چارواکو د ګرجستان پخوانی صدراعظم افینی میرابشفیلی او د روغتیا پخوانی وزیر زراب چیاب راشفیلی ونیول. د ګرجستان لوی څارنوال شوتا تکشلافیلی خبرلانو ته په لویدیز ښار کوڅه کې د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دغه دوه پخواني چارواکي د عامه شتمنۍ د غصب په تور نیول شوي دي. پخوانی صدراعظم او د روغتیا پخوانی وزیر د ولسمشر میخایل ساکاشویلی نږدې ملاتړی دی. ساکاشویلی ویلي چې د دغو نیونو تر شا سیاسي انګیزې پرتې دي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمان يم. پام وکړئ، د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا وړاندوینه سوې ده. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1، چې ټس 14. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1، چې ټس 14. په مزار شریف کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 8.0، چې 22. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9.0، چې 19. په جلال آباد ښار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 30، چې 25.
ازادي رادیو اوري د غرض خبرونه دي. ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم لوستل او کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې. هند له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د نورو مرستو ژمنه وکړه. د بشري حقونو د څارنې ډلې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ولې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه قوانین سم نه تطبیق کیږي؟ په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې او د ولسي جرګې له یوې غړي سره مرکه کړې.
همیشه د افغان ښځې موضوع یا مشکل هیڅ وخت د حکومت او حتی د ډونرانو په اولویتونو کې نه دی راغلی.
د افغانستان د انتقال د پروسې مشر وایي د رات د 2014 کال وروسته اندېښنې بې ځایه دي، ځکه چې د ده په وینا افغان امنیتي ځواکونه دې توان لري چې هیواد د بهرنیو حملو څخه وساتي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالعه لرو. هند له افغانستان سره د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هند ولسمشر پرناب مکرجي له حامد کرزي سره په نوي ډیلي کې تر لیدو وروسته وویل د هند لپاره دا د ویاړ خبره ده چې له افغانستان سره کومک کوي. له افغانستان سره د هند نوي مرستو په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
هند له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د بیا رغونې په برخو کې د مرستې ژمنه وکړه. په هغه بیان کې چې د هند ولسمشر دفتر خبر کړی دی، د هند ولسمشر پرناب مکرجی ولسمشر حامد کرزی ته په نوی ډیلی کې د خبرو پر مهال وویل هند پر دې ویاړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هند ولسمشر بیا وویل نوی ډیلی به د انتقال په سخت وخت او د پرمختګ او ملت جوړونې پر مهال د افغانستان تر څنګ وي. په بیان کې وړاندې ویل شوی دی چې هند دې ته تیار شوی چې تر خپله وسه د افغانستان د ځواکونو په روزنه او تجهیزولو کې مرسته وکړي. ولسمشر حامد کرزی بیا پرون وروسته تر دې چې د هند له ولسمشر سره ولیدل، د دغه هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ سره یې خبرې وکړې. تر دې لیدنو کتنو مخکې د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی ویلي وو چې ولسمشر کرزی له هنده د هر راس مرستې غوښتنه کوي څو افغان ځواکونه او امنیتي مؤسسات پیاوړي شي. افغانستان دوه کاله مخکې له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و چې په هغه کې د هند له لوري د افغانستان د ځواکونو د روزنې ژمنه شوې وه او اوس هم یو شمېر افغان پوځي افسران په هند کې په زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زید راتلونکو اندېښنو د لمنځوړلو لپاره یو طرحه وړاندې کړه او په دې طرحه کې د یو ملي اجماع د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اشرف غنی احمد زید دا ښکاره کړل چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې پوره وړتیا لري. ښاغلی غنی احمد زید دا خبرې په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې کړې. نور حالې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې اوري.
خغلی اشرف غنی وویل چې اوس د ډیرو خلکو په ذهنونو کې 2014 کال یو لوی بلا ګرځیدلې چې په خبرې د تبلیغات ټول د بهرنیانو لخوا دي. نو موري وایي چې د پر خپل امنیتی ځواکونو پر ډاډمن دي او په وینای چې امنیتی ځواکونه د هیواد ساتنې پوره وړتیا لري.
مکه د یو ملي بحران احساس ستنه وېره لرو لسبون 2014 نن بدل سوی په یو بابا وواد. افغانستان کې کافی امکانات دي سل 2014 نه ویرن لر ملي اردو د دې قوت لري او دولت خود نه کوي د امنیت نظر ورن واضح درته وای دا خارجي پروپاګاندا ده چې غواړي تاسو رو یاد زیف. نو وزیر صاحب نه پکتنو کوي زه هر قول اردو کې بار بار ګرځیدل سربازان نه نیولې تبرید ملانو پر در جنرال پورتو روحیه ملي ده.
اغلی اشرف غنی احمد زیوی چې راتلونکي لس میاشتې افغانانو لپاره یو ستر چانس دی چې په دې موده کې یو ملي اجماع جوړ شي او دې لپاره یو ملي بحث ته اړتیا ده.
پراتون که لسمیستو بنده باید احساساتی سیاست نی باید عقلانی سیاست ایده دی پارت دا ویره لرسی یو ملی بحث دا ضروره چه دا اغی پا نتیجه که یو ملی اجماع پراتون که بنده دی بندسرچونو دی جوراولو دی پارت او دا ملی اجماع باید پا یو ملی پروگرام بنده بدلیس چه اغی پروگرام عملی چه دی ولس ګاکی پکې خواندي.
اشرف غنی احمد زی په جوړ شوی طرح کې وړاندیز وکړ چې د ملي بحث په ترڅ کې جوړیدونکو ملي پروګرام ته باید عملی بڼه ورکړ شي او باید ټول وګړي د ډلو پر ځای یو ملي روحیه ورکړي. او په خبرې کې په هیواد کې تل تحولات د ولسونو لخوا راغلي او اوس هم کو ولسونه وغواړي کولای شي په افغانستان کې د لاخ وضعیت په لور تحولات رامنځته کړي.
د بشری حقوقو د څارنې ډلې اندېښنه وښوده چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ترلاسه شوي حقوق تر پښو لاندې نه شي. د دغې ماسې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی د خپل واک د لومړیو ګامونو د لومړیو کلونو په څیر د ښځو د حقونو په برخه کې جدي نه دی. د براد اډمز د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د بشری حقوقو د څارنې د اسیا د برخې مشر اندېښنه څرګنده کړه چې کابل له طالبانو سره د ښځو د حقونو په برخه کې معامله ونه کړي. براد ادمز ازادي رادیو ته وویل
وی هاد ا لټ اف کنسرنز اباوت ویدر نات وومنز رائټس وود بی سولډ اوټ ان انی ډیل.
موږ په دې اړه ډېرې اندېښنې لرو چې د ښځو د حقونو مسله له طالبانو سره د کومې معاملې په ترڅ کې ونه پلورل شي او کله چې متحد ایالاتونه او نور تلوي چې سره کرشه داده چې اساسي قانون ومنل شي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اساسي قانون په بیلابیلو ډولونو د بیلابیلو خلکو له لوري تعبیرېدای شي. نو طالبان ویلی شي چې هو موږ ته قانون منو خدا دا معنی نه لري چې دوی په حقیقت کې د ښځو د حقونو او د نجونو د حقونو د ملاتړ قوانین لکه د زده کړو په څیر مني. له همدې امله ډېره زیاته اندېښنه شته. براد ادمز وروسته تر دې د اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان ولسی جرګې روانه اونۍ له ښځو سره د خشونت د قانون پر ځینو مواردو انتقاد وکړ او هغه غیر اسلامي وبلل.
دغه قانون په 2009 کال کې ولسمشر حامد کرزی لاسلیک کړی و. خو براد اډمز وای چې حامد کرزی د خپل واک په لومړیو کې د ښځو د حقونو دفاع کوله، خو اوس هغه څه نه ښکاري.
کرزی
کله غښتلی کله کمزوری ښکاري. دی کله ناکله د ښځو د حقونو سخت مدافع وي، خو کله بیا داسې ښکاري چې دی د ښځو مدافع وکیل دی. خو دی د واک په لومړیو کلونو کې داسې و. په روسیو کلونو کې په حقیقت کې داسې ښکاري لکه دی چې د ښځو د حقونو پلورلو ته د یو سیاسي بهیر د یوې برخې په توګه چمتو شوی وي، چې دا یو مخ د نه منلو خبره ده. د بشري حقونو د څارنې د آسیا د برخې مشر زیاته کړه چې دی له ولسمشر کرزي څخه د یو غښتلي مشر هیله لري، څو دا ونه مني چې ښځو ته د منځنیو پیړیو او تیاره زمانو په څیر وګوري.
د بشری حقونو د څارنې ډلې دغه راز اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې یو زیات شمېر ښځې او نجونې له کوره له تېښتې وروسته د اخلاقي جرم په تور زندانی کېږي. او اوس هم یو ځل بیا په امو کړې د حساب د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. هند له افغانستان سره د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هند ولسمشر پرناب مکرجي له ولسمشر حامد کرزي سره په نوې ډیلي کې تر لیدو وروسته وویل هند ویاړي چې له افغانستان سره مرسته کوي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو اته طالبان وژلي. جګړه هغه مهال ونښته چې دولتي سرتېرو پرون په طالبانو برید وکړ. هغو شپږ سوه افغان ترجمانانو ته به چې په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره کار کړی اجازه ورکړل شي چې په بریتانیا کې ژوند وکړي. د امریکا د صنایعي کمیټې د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې هغو وسلوالو یاغیانو ته چې د سوریې د حکومت پر ضد جنګیږي وسلې ورکولو ته اجازه ورکوي. د قرغزستان حکومت پریکړه کړې چې د مناس هوایي اډې تړون د 2014 کال د جولای له 11 وروسته تمدید نه کړي. د یوې نوې څېړنې له مخې د دې امکان لږ دی چې بې پیلوټه الوتکه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اسلامي افراطیانو شبکې له منځه یوسي. د ایران د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني او د اوسني ولسمشر محمود احمد نژاد نږدې ملاتړی د ولسمشرۍ د کاندیدانو له لسته لرې شول. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی د خپل ادارې د غړو وروستۍ نیونې په اوکراین کې د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشنکو له زندانی کېدو سره پرتله کړې دي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان خال کوزي د څولیو دي ورځپاڼو مطالب لوستي غټه کې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په وروستۍ غنه کې د افغانستان د امنیت په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې د سیمه ایزو پولیسو د اهمیت په اړه څرګندونې کړي او لیکي په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو مخالف ډلې وای دا ځواکونه چې شمېر یې له 20 زرو زیات دی او د دې هیواد په 1500 سوالي او کلو کې فعالیت کوي، کېدای شي په سرکښو ملیشو بدل او د مرکزی حکومت لپاره یو ګواښ شي. ورسپانه په باور داسې مثالونه شته چې د سیمه ایزو پولیسو ځینو غړو جنایتونه هم کړي، خو د کورنیو چارو د وزارت د ځینو جګپوړو چارواکو او والیانو په ګډون د سیمه ایزو پولیسو ملاتړي په دې باور دي چې د سیمه ایزو پولیسو د جوړولو پروګرام د افغانستان د امنیتي ستراتیژۍ مهمه برخه ده. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي په مرکز او کلو کې د سیمه ایزو پولیسو ملاتړ زیات شوی، خو په دې شرط چې دا پولیس باید د کورنیو چارو د وزارت تر واک لاندې وي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان ورسپانې سره په مرکې کې ویلي چې سیمه ایز پولیس د امنیتي پروګرام تر ټولو غوره او ښه عنصر دی او دا پروګرام په څو مرحلو کې عملي کیږي. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو د پروګرام جوړونکي یا طرح جنرال ډان بالډک خبره هم راخستې چې وای امریکا په افغانستان کې یو لړ اشتباهګانې کړې او داسې پروګرامونه جوړ کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان ته پرمخ وړل ناممکن وي، خو د سیمه ایزو پولیسو پروګرام بیا داسې نه دی او افغانستان به تر اوږدې مودې پورې د تمویل یا پرمخ وړلو توان ولري. فارن پالیسی خبرونه پر وروستۍ غنه کې طالبان څنګه سولې ته هڅول کېدای شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي د نړۍ زیات شمېر مشرانو دا یو خبره ټینګه کړې چې له تروریستانو سره مذاکره یا خبرې نه کیږي، خو په پټه دا کار کوي او په ډیرو مواردو کې نتیجه هم ورکړي. خبرونه په دې اړه د شمالي آیرلند له یاغیانو سره د مذاکرو د تجربو، د اسرائیل او فلسطین، د کولمبیا د انقلابي ځواکونو، د جمهور رئیس ریګن په وخت کې ایران ته چې د تروریزم ملاتړ هیواد بلل کېده په پټه د وسلو پلورلو او دغه راز د عراق د جګړې یادونه کوي او زیاتوي له دې تجربو څخه په افغانستان کې او په خاص ډول له طالبانو سره د اړیکو ټینګولو په کار کې باید ګټه واخیستل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي که د طالبانو د مشرتابه پر ځای د جګړو په ډګرونو کې د هغوی له قمندانانو سره اړیکې ټینګ شي دا به ډیر اغیزناک وي، او که چیرې وسلوال د سولې غځېدلی لاس ټینګ نه کړي نو په ستراتیژیکي لحاظ به په یو کمزوري او دفاعي دریس کې واقع شي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس شپږ نوي څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدی شي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې په اخلاقي جرم د ښځو او نجونو د زندانې کولو د قضیو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان په راپور کې ویل شوي چې په دې هېواد کې زیات شمېر ښځې او نجونې له کوره له تېښتې وروسته د اخلاقي جرم په تور زندانې کېږي. په راپور کې چې د سېشنبې په ورځ په کابل کې خپور شوی ویل شوي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې له کوره د ښځو تېښته جرم نه دی. تفصیل د محمد قسیم سولمل په راپور کې.
د بشر د حقوقو د څار سازمان پر افغان حکومت ژغ وکړ چې په اخلاقي جرم د ښځو د زندانی کېدو له پیښو مخنیوي وکړي. د سازمان د سېشنبې پر ورځ په راپور کې څرګنده کړه چې ډېرې ښځې او نجونې کله چې د کورنۍ تاوتریخوالي له وجې له کوره تښتي د اخلاقي جرم په تور زندانی کېږي. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په اخلاقي جرم د زندانی سوي ښځو او نجونو شمیر په تیر یو نیم کال کې له 400 څخه 600 کسانو ته زیات شوی دی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال فلم کاین په دې اړه داسې وویل:
What we have discovered through new research is that over the last 18 months
هغه څه چې موږ په تیر 13 میاشتې کې د خپل څېړنو پر مهال کشف کړل دا چې د هغو ښځو او نجونو شمیر چې په افغانستان کې د اخلاقي جرمونو په تور زندان کېږي 50% زیات شوی دی.
په دې راپور کې راغلی چې په اخلاقي جرم د ښځو او نجونو د زندان کېدو قضیه په داسې حال کې زیات شوی چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې له کوره تېښته جرم نه بلل کېږي. په راپور کې د افغانستان د عدلي وزیر او د کورونی چار وزارت د مرستیال څرګندونو ته اشاره شوی چې هغوی هم تیر کال دا مسله تایید کړې وه. پر یاد قانون د رواني اونۍ په لومړۍ کې په ولسی جرګې کې هم بحث وسو او یو شمېر وکیلانو د دې قانون له ځینو مواردو سره مخالفت وښود. په راپور کې راغلي چې د جمهور رئیس لخوا له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له لاسلیک کېدو څلور کال وروسته ښځې لا هم د کورنۍ تاوتریخوالي، اجباري ودونو او جنسي تېري له امله زندانی کېږي. د راپور له مخې تیر کال 90% زندانی سوي نجونې او 50% زندانی سوي ښځې له کوره د تښتې او زنا په تور نیول سوي دي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د څار سازمان وایي چې که حکومت د مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو دا به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر مرستو هم تاثیر وکړي. د یاد سازمان د افغانستان د برخې وی مسؤل هیدر بار په دې اړه داسې وویل:
کوم خلک چې مالیه ورکوي او کوم هیوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي له دې سره موافق نه دي چې خپلې پیسې د هغې هیواد لپاره مصرف کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی نه لري. نو که افغان حکومت ونه توانیږي چې ښځو ته د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نافذ کړي نو د مرسته کوونکو مرستې به له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې د ښځو د برخې فعالان اندېښنه لري چې که په دې هېواد کې د ښځو د وضعیت ښه کېدو ته پاملرنه ونه سي نو د دوی یولس کلنې لاسته راوړنې به له منځه ولاړې سي.
په افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان د زندانی شویو مېرمنو د زیاتېدو مسله یو معلول بولي او وایي د مخنیوي لپاره حکومت باید عامل له منځه یوسي. د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه د ښځو په قضیو کې د قانون پر ځای له شخصي لقو څخه کار اخلي. له میرمن کډوخیل سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په اخلاقي جرم د زندان شویو میرمنو د زیاتېدو علتونه څه دي.
کوم چې همیشه د افغاني ښځې موضوع یا مشکل هیڅ وخت د حکومت او حتی د ډونرانو په اولویتونو کې نه دی راغلی. د ښځې پیاوړتیا له هر لحاظه ډېره مهمه ده. ښځه باید باسواده شي، مالي استقلالیت پیدا کړي، حتی له مهر میراث څخه محرومه ده، د کافي سواد څخه محرومه ده، ښه کار ته ورکول کېږي، حتی په ډیزاینی کې دې څخه غلطه ګټه اخیستل کېږي. ټول مهم دا ده چې څنګه ښځه مثلا رهبري ته ورسیږي، باسواده شي، توانمند شي. زه مطمئنه یم چې دې رقم کې به ډېر کمښت راځي.
کډوخیل صاحب، په دې راپور کې دا هم راغلی چې په زندان شویو ښځو کې ډیری شمیر هغه دي چې دوی له کور څخه د تېښتې په جرم زندان شوي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې له کور څخه د ښځې تېښته جرم نه بلل کیږي. آیا دا د حکومتي چارواکو یا د هغو کسانو چې دوی نیولي له قانون څخه یو سرغړونه نه ده؟
بالکل. په تاسف باندې چې په افغانستان کې زموږ قاضي صاحبان کوم حاکم یا نافذ شوی قانون نه پلي کوي، بلکې کله کله دوی خپل هغه شخصي غوښتنې سي دي په اصلاح یا خپل نظر چې ده همیشه خپل نظر دی په قانون باندې حاکموي او په بیا فیصله کوي او په تاسف باندې چې زمونږ دغه مراجع هم له فساد دومره ډک او کړی دي چې کله چې یو خزه د دې توان ونه لري چې پیسې ورکړي یا رشوت ورته ورکړي بل اخر د زندان ته ځي.
بلې کړو خل سپ تاسو هم دا ومنله چې په دغه میرمنو کې ګڼ شمېر هغه دي چې دوی له کور څخه د تېښتې په تور زنداني شوي دي، نو په دې صورت کې افغان میرمنې یا د ښځو د حقونو فعالانې تر اوسه ولې چوپه خوله پاتې دي، ولې خپل غږ نه اوچتوي؟
بار بار غږ پورته شوی دی، بلکې پرې باندې ډېر قوي داد خواهي شوی ده. مسایل همیشه مېرمنې پورته کړي دي، اما مهمه دا ده چې زموږ قاضي صاحبان باید خپل نظر کې بدلون راوړي. زموږ څارنوالۍ باید واقعاً چې په افغانستان په ټولو قوانینو باندې باید آګاه شي، د ښځو حقونو نه باید آګاه شي. یعنې ښځو ډېر په دې باره کې هڅه کړې، اما متاسف باندې چې سیستم له خوا نه یو قوي حمایت موجود نه ده چې واقعاً خو سیستم دې ته متحد دی چې د ښځو په وړاندې باید له تبعیض او بې عدالتۍ څخه کار وانخلي.
د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیل و چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي کېدو په باب په اړه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د اقداماتو په باب خپل نظر څرګندو. دا وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه د ښځو د حقونو د خوندي کېدو په برخه کې له شخصي سلیقو کار اخلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړو له مخدره موادو سره د مبارزې او د عامې روغتیا پر وزارتونو انتقاد وکړ چې د کوکنارو د کښت د کمولو او د معتادینو د درملنې په برخه کې لازمې هڅې نه دي کړي. مشرانو جرګې پرون د عامې روغتیا او د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزیران خپل عمومي غونډې ته وربللي و، خو هغوی پکې ګډون ونه کړ. د عامې روغتیا او نشه یي موادو سره د مبارزې وزارتونو مرستیالانو سناتورانو ته خپلې لاسته راوړنې بیان کړې، خو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو پر همکاریو هم ګار وکړ. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
یو شمیر سناتوران له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ملامتوي چې د مخدرو موادو د مهمو قاچاق کوونکو په افشا او نیولو کې لازم اقدامات نه دي کړي. د مشرانو جرګې غړي بلقیس روشن وویل چې د نشه یي موادو په قاچاق کې یو شمیر دولتي چارواکي هم لاس لري.
آیا همدا دي بزګران دي چې نشه یي مواد قاچاق کوي او که نړیواله مافیا او په دې هیواد کې میشت بهرني ځواک کوندی؟ د افغان دولت په درې وړو قوو کې یو شمیر چارواکي شته چې دوی د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. ستاسو دنده که د دوی افشا کول دي. تر اوسه مو څو تنه افشا کړي؟ تر اوسه د افغانستان خلکو نه دي لیدلي چې تاسو کوم قاچاق کوونکی افشا کړی وي او یا مو هم د نشه یي موادو د قاچاق مخه نیولې وي.
سناتورانو دغه راز وویل چې په کابل او ولایتونو کې په مخدره موادو د معتادینو شمیر هم زیات شوی، او که د ستونزې ته چټکه پاملرنه ونه شي نو ښایي چې ګڼ شمیر نور ځوانان هم نشه یي موادو ته مخه کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان د سناتورانو په ځواب کې وویل چې دا مهال د افغانستان په سطحه د معتادینو د درملنې نږدې 2000 مرکزونه فعالیت لري. د غراز له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او مرستيال هارون شیرزاد د دې وزارت ځینی لاسترولنې بیان کړي.
د نشې توکو پر ضد مبارزه ډیره پیچیده مسله ده. کېدای شي په بعضو برخو کې موږ ناکام پاتې شو. دا یوازې په موږ د حل لار نشو ورته پیدا کولای. دا چې ټول نړۍ ټول منطقه او بیا په داخل کې په افغانستان کې ټول وزارتونه په متفق ډول باندې همدغه چې د احساس سره مبارزه ونه کړي، د درته دا په ډاګه ویل شم چې راتلونکي سل کاله هم تیر شي دا مسله به همداسې پاتې وي.
په ملي او نړیواله سطحه له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي چې د کوکنارو په کښت او د نشه یي موادو په قاچاق کې یو شمېر افغان دولتي چارواکي لاس لري، خو لا تر اوسه په دې تور کوم مهم دولتي چارواکی نه دی نیول شوی.
د ژوند رنګونه
میزم جان دی وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ.
اکتو سره توې چې په ژوند کې تر ټولو سخت ته څه شی دی؟
ژوند سره سره غم په دې خاطر باندې دی چې صحیح سره نشي کولای چې خپل ځان وچلوي. ماش کم دی، کرایې د کور زیات ده، چې چا دوری ده، نه دا ټول مشکل دی ژوند دی.
تاسو په کور کې څو تنه یې؟
مو په کور کې زه څلور تنه یم. زه شپږ نیم زره روپۍ ماش اخلم، درې زره روپۍ کرایې د کور ورکوم. هغه مو ته څه پاتې دي؟ زه کولای شم چې په هغه باندې خپل گزاره وکړم.
اولادونه دی غټ دی کواړي دی
اولادونه یو غټ دی یو کنکای دی هغه چې دی هغه تر اوسه په مکتب کې دی
به د خرڅ مصرف تر رقم برابرې
دلته هم کار کوم بیرون دین مزدیګر نه چې وزم هم د خلکو بوغونی کوم ما د خلکو کورو ته ورزم خو کې کار کوم مقصد دا چې کوم چې هغه خپل سره نک جون برابر ولا شم
بس څه وی دی چې کوم وخت پیسې ونه ګټې په کور کې ډوډۍ غوړی نور زرو شین غوړی او تاسو ریټ روپې نه
ډیر زیات وخت څه شي وی دی چې د مصرف پیسې نه وي
میرمن دې څه کار کوي
میرمن په کور کې نشته دا کار نه لري
درس نه دی ویلای
نه درس نه دی ویلای
څومره به خو کړی میرمن درس ویلای او ست سره یو ځای کار کاوه
واځي خبره ده چې کار کوله خو خو ځواره به سم خواستار د کور یو گزاره به جوړه ولا
ځینې ناری نه میرمن نه پرې دي چې کار وکړي تا په نظر دی غوډه کار څنګه ده
خو درست نه ده هر سره خپل خور مور لري هر سره خپل وجدان لري هر سره خپل غیرت لري نو که کار ته ولاړه شي هم پروا نه لري کار وکړه د وطن لپاره د خلکو لپاره د ټولو لپاره